السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي وخت ما خام شپږ بجې شوې. زه اکرام الله اکرامو په روانه نیم ساعته پښتو خبری مجله کې هرکلی کوم. د چین د بهرنیو چارو وزیر ویلي دوی هیله مند دي چې افغانستان راتلونکي کال تلپاتې سولې ته ورسیږي. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د کابل د یو سلاتیا مرکزونو د رایو بیا شمیرنه پای ته ورسوله. دا او یو شمیر نور مهم کورنیو نړیوال مسایل مو په دې نیم ساعته خبری مجله کې راټول کړي. خو پایل خبرونه کوو، احمد تکل چمتو کړي، غوږ شئ.
السلام علیکم. په پیل کې پام وکړئ د خبرونو سرلیکونو ته. مشرانو جرګې نن په کونړ ولایت کې د ملکی وګړو وژنه په کلکو ټکو وغندله. د بدخشان د مرکز او کشم ولسوالۍ ترمنځ لویه لاره چې یو شمېر معترضانو له څو ورځو راهیسې بنده کړې وه، نن د ترافیک پر مخ پرانیستل شوه. او یو ترک چارواکی وایي د امریکا ولسمشر خپل ترک سیال ته د انقره د مخالف سیاستوال فتولا ګولین د سپارلو ډاډ ورکړی. بشپړ خبرونه. مشرانو جرګې نن په کونړ ولایت کې د ملکی وګړو وژنه په کلکو ټکو وغندله. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد علم عزدیار له حکومت او امنیتي چارواکو غوښتنه وکړه چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو مخه ونیسي.
حادثه کنرو ضمن محکومیت ازی چیزی که در این رابطه بسیار مهم است و جلوگیری از تکرار تلفات ملکی است. ما امیدوار هستم که جلوگیری شود.
د راپورونو له مخې د کونړ ولایت په شلتن دره کې د پرون ورځې په بمبارۍ کې 12 ماشومان او 8 ښځې وژل شوي او ګڼ شمېر نور ملکی وګړي ټپیان شوي دي. له دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما ویلي و چې د دې پیښې په اړه څېړنې کوي او افغان چارواکو هم له خپلې خوا د څېړنو د پیل خبر ورکړی. د کندهار چارواکي وایي چې د سپین بولدک او شورابک ولسوالیو ترمنځ په سرو څهانو سیمه کې له وسلوالو مخالفینو سره په نښته کې 9 سرحدي پولیس وژل شوي دي. د کندهار د ولي ویان عزیز احمد عزیزی ازادۍ رادیو ته ویل چې وسلوالو مخالفینو تیر شپه ناوخته په سرو څهانو سیمه کې د سرحدي پولیسو پر پوسته حمله وکړه.
تیر شپه د یوې بجې په شاوخوا کې د سپین بولدک د سرو څهانو په سیمه کې وسلوالو مخالفینو د سرحدي پولیسو پر یوه امنیتي پوسته باندې حمله کړې چې تر سهار 4 بجو پورې دوام وکړي.
ښاغلی عزیزی ویل په دې جګړه کې 3 نور سرحدي پولیس هم ټپیان شوي دي او همداراز 8 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د بدخشان ولایت د فیض آباد او کشم ولسوالۍ ترمنځ لویه لار چې یو شمېر معترضانو له څو ورځو راهیسې بنده کړې وه، نن د ترافیک پر مخ پرانیستل شوه. د بدخشان د امنیه قمندانۍ ویان ثناءالله روحاني ازادۍ راډیو ته ویل چې د مرکز فیض آباد او کشم لره د معاون سفر مبارز په نوم د ولسی جرګې د یو کاندید پلویانو له 4 ورځو راهیسې بنده کړې وه، خو د سیمه ییزو چارواکو په منځګړتوب خلاصه شوه. د راپورونو له مخې د معاون سفر پلویانو په بدخشان ولایت کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته اعتراضونه پیل کړل. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د فرانسې په ستراسبورګ ښار کې د وروستۍ حملې قربانیانو ته د درناوي وروستي مراسم نن ترسره شول. دا مراسم د ښار په یو چوک کې هغه بازار ته نږدې ترسره شول چې د سې شنبې په ورځ د کرسمس جشن د لمانځنې پر مهال یو وسلوال کس ډزې پکې وکړې او 4 کسان یې ووژل. د فرانسې امنیتي ځواکونو د مشکوک برید کوونکي 90 کلن شریف شیکات د موندلو لپاره پراخ عملیات پیل کړي وو او له پیښې 2 ورځې وروسته یې تورن په ډزو ووژه. داعش ډلې ویلي چې دا حمله د دوی یوه پلوي کړې ده، خو فرانسوي چارواکي وایي چې د داعش ډلې د دې ادعا په اړه څېړنې کوي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي ولسمشر ډونالد ترامپ خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان ته ویلي دي چې واشنگتن انقره ته د ترکیه د حکومت د مخالف دینی عالم فتولا گولین د سپارلو پر طرح کار کوي. گولین چې له نږدې دو لسیزو راهیسې په امریکا کې استوګندی، په ترکیه کې د 2016 کال د ناکامې کودتا په پلانولو تورن دی او د ترکیې حکومت څو ځلې د هغه د استرداد غوښتنه کړې ده. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو نن یکشنبه وویل ترامپ له اردوغان سره دا ژمنه نږدې دوه اونۍ مخکې په ارجنټاین کې د شلو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې کړې وه. سپینې ماڼۍ د امریکا د بهرنیو چارو یا عدلیې وزارتونو د چاوش اوغلو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. ګولین د ترکیې د حکومت پر ضد د 2016 کال د جولای میاشتې په ناکامه کودتا کې د لاس لرلو تورونه رد کړي دي. اورستای خبر په کمبودیا کې چارواکو 3.2 ټنه آج یا د فیلانو غاښونه چې په یو کانتینر کې ځای پر ځای شوي وو کشف او ضبط کړي دي. چارواکو ویلي چې دا کانتینر له موزمبیق څخه کمبودیا ته استول شوی وو او له متحدو ایالاتو څخه د ترلاسه شویو معلوماتو پر بنسټ ونیول شول. د کمبودیا د ګمرک او مالیو یو چارواکي سن چای نن فرانس پرس خبری آژانس ته وویل چې نږدې 1,600 آجونه په یو کانتینر کې د مرمر تیګو په منځ کې ځای پر ځای شوي وو او خاوند یې ظاهرا تښتېدلی دی. د کمبودیا د ګمرک چارواکي وایي د دې آجونو په اړه کمبودیایي چارواکو ته په پلازمینه پنومپن کې د امریکا د سفارت لخوا معلومات ورکړل شوي وو.
د دې سات مهم کورنیو بهرنی خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. احمد تکلو چې دا خبرونه یې وړاندې کړل. که غواړی دا او نور تاوده مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده ازادي راډیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د چین د بهرنیو چارو وزیر ویلي دوی هیله مندي چې افغانستان راتلونکي کال تلپاتې سولې ته ورسیږي. په دې اړه یو تحلیلي مطلب لرو. د سولې د روانو هڅو په اړه د افغانستان د خلاصون د لارې د شورا له مشر سید اکبر اغا سره مهم مرکه کړي.
یو طالبان دی او یو پاکستان دی او یو امریکایان دی. په دې کې طالبان هم خپل غرض لري چې هغه خپله خبره کړې وه چې موږ د امریکایانو سره کښېنو، هغه مطلب ته به ورسېږو چې د توافق خبره ده.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په کابل کې د 130 مرکزونو د رایو بیا شمېرنه پای ته ورسېده.
هغه کوم د رای ورکونې مرکزونه چې د شکایت کمیسیون فیصله کړې وه چې هغه باید له سره وشمېرل شي، هغه نن پای ته رسېږي. 15 محلونه نور هم شکایت کمیسیون استولي وو، هغه باندې هم نن کار کوو.
د انتخاباتو او د افغانستان د سولې د روانو هلو ځلو په اړه د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن په یو خبري غونډه کې څرګندونې کړي. دا به هم په روانه نیم ساعته خبري مجلې کې درته وړاندې کو. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف وایي د سوریې په یو سرحدي خرګوټي کې د داعش ډلې د قومندي په یو مرکز حمله کړې او دا مرکز یې لمنځه وړی دی. نور مطالب هم لرو. د خبري مجلمو تر شپږ نیمو بجو نه دا هم لومړی مطلب. د چین د بهرنیو چارو وزیر ویلي دوی هیله مندي چې افغانستان راتلونکي کال تلپاتې سولې ته ورسیږي. له دې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد هم هیله خودلې و چې په شپږو میاشتو کې به په افغانستان کې سوله راشي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستاني رسنیو په حواله د افغانستان د سولې په اړه به سبا په دوحه کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو بل پړاو پیل شي. دا موضوع نوریاس نوري تعقیب کړی ده او هم د اوس سره د پراګ له سټډیو ده. نوري صاحب ستړي مشي ربانی په دیاله نور اتصدی.
بله اکرام صاحب، مننه. د چین د بهرنیو چارو وزیر هیله مند افغانستان چې راتلونکي کال د خپلواکۍ اسلامه کلیزه لمانځي د سولې یو موافقه به هم د دې هیواد د وګړو لپاره چې 40 کلونه په جګړو کې کړیدلي یوه ښه ډالۍ وي. وانګي دغه څرګندونې پرون په کابل کې خپلو سیالانو د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو صلاح الدین ربانی او شاه محمود قریشي سره د درې اړخیزې غونډې په پای کې په یوه خبري کانفرنس کې وکړې. په دې درې اړخیزې غونډه کې یو وار بیا پر طالبانو غږ وشو چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي. د چین بهرنیو چارو وزیر ویل هیواد په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو ملاتړ کوي او د افغانستان پاکستان او چین ترمنځ همکاري د دغو هڅو د بریالیتوب لپاره مهمه بولي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم په دې خبري کانفرنس کې وویل چې پر یو بل د تورنو لګولو لوب او یو بل ملامتول د سولې لپاره ګټه نه کوي، بلکې اسلام آباد او کابل باید د سولې او پرمختګ لپاره په ګډه همکاري وکړي. د افغانستان په لانجه کې د ښکېلو مهمو لوبغاړو د بهرنیو چارو وزیران دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په نړیواله کچه د افغانستان د حکومت د کلک ملاتړ امریکا لخوا هم په دې وروستیو کې د سولې هڅې ګړندۍ شوې دي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې د نویو هڅو په ترڅ کې افغانستان، پاکستان او د منځنۍ آسیا یو شمېر هیوادونو ته سفرونه کړي او په پام کې ده چې له وسلوالو طالبانو سره بیا وګوري. نوموړي هیله څرګنده کړې چې د راتلونکي کال تر پسرلي پورې به د سولې او موافقه ترلاسه شي، هغه هیله چې د چین د بهرنیو چارو وزیر هم ښودلې ده. آیا د سولې دغو کورنیو سیمه ییزو او نړیوالو هڅو ته په پام سره افغانان به راتلونکي کال چې د خپلواکۍ سلمه کلیزه لمانځي د سولې د یوې موافقې شاهدان واوسي؟ د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانوزی په دې باور دی چې د افغانستان دولت له دغه فرصته چې رامنځته شوی او له خپلو ظرفیتونو که په سمه توګه استفاده وکړي ښایي دا کار وشي.
زه هیله من یم چې اوسنۍ ګړندۍ د سولې هڅې یوې پایلې ته ورسېږي، اما دا په هغه ظرفیت پورې هم ارتباط لري چې موږ چېرې به د افغانستان دولت څومره له دغه هڅو سره ځان همغږي کوي او خپل شخصي او فردي ګټې ته ترجیح نه ورکوي نسبت ملي ګټو ته. له دنه به لویه خوشبختي نه وي چې موږ د سلو کلو د استقلال له اخیستو نه، لکه چې چین د بهرنیو چارو وزیر وایي، حداقل د هغه نیمایي مو هم متاسفانه په جګړې کې تېره کړې، وښایي سو د سولې پړاو ته ور ورسېږو یا حداقل د سولې څرک په دې سیمه او افغانستان کې ولګېږي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر ویلي افغانان څلوېښت کاله په دې هېواد کې له روانې جګړې کړېږي او ټول سولې ته انتهي دي. په دې وروستیو کې نورو امریکایي او د ناتو لوړ پوړو چارواکو هم په دې هېواد کې د سولې د روانو هڅو په تړاو د څلوېښت کلنې جګړې خبره کړې ده. له دې مخکې تر ډېره دغې جګړې ته د امریکا په تاریخ کې د تر ټولو لویې جګړې نوم ورکړل شوی و، په دې هېواد کې اتلسم کال ته داخله شوې ده. ښاغلی سانیکزی وایي دا چې نن مختلف اړخونه په افغانستان کې د څلوېښتو کلونو جګړو خبره کوي، یو علت دا دی چې ټول په دې توافق لري چې دغه جګړه باید ختمه شي.
زه فکر کوم چې نور نړۍ ته او موږ ته ثابت ده چې دا جګړه څلوېښت کاله او دا سه کاله موږ یو څلوېښتم کال ته داخلېږو. دې جګړې په افغانستان کې دوام کړی، دا یو واقعیت ده. او د چین د بهرنیو چارو د وزیر موضوع ما په عقیده داده چې دواړه قطبونه، پخواني قطبونه، یعنی پخوانی شوروي اتحاد جګړه هم محکومه وي او همدارنګه د امریکا جګړه هم محکومه وي او په ټوله کې پیو جام کې استعمالوي.
وسلوالو طالبانو چې د جګړې مهم لوري دی هم ویلي چې دوی هم د جګړې د پای ته رسیدو غوښتونکي دي، خو په دې برخه کې باید دوی ځینې شرطونه چې یو له دې هېواد د نړیوالو ځواکونو وتل دي پوره شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې تر اوسه له طالبانو سره دوه ځلې خبرې ترسره کړي، په پام کې ده چې سبا به بیا د طالبانو له مرکچیانو سره وګوري. افغانستان او سیمې ته د هغه د سفر د پیلېدو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي وو چې خلیلزاد به په دغه سفر کې چې د دسمبر تر شلمې پورې یعنی درې ورځې نور هم دوام کوي، پر افغانستان، پاکستان، روسیې او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته په سفرونو سربیره چې هغه ترسره کړي په قطر کې د طالبانو له استازو سره هم وګوري. له بلې خوا د پاکستان صدر اعظم عمران خان تېره ورځ په پېښور کې په یوه غونډه کې ویلي وو چې دا ځل د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې د پاکستان لخوا تنظیم شوي، خو په دې اړه چې دغه خبرې په کوم ځای کې ترسره کیږي هغه نور جزئیات نه ورکړي. په خپله خلیلزاد یا نورو امریکایي چارواکو او نه هم وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغو خبرو په اړه چې په کوم ځای کې ترسره کیږي څه نه دي ویلي. له خلدې مخکې له طالبان سره خبرې په قطر کې چې د دې ډلې رسمي دفتر پرانستی دی تر سره شوه.
ډیر زیاته مننه نوري صاحب. کور مودان درنو دوستانو، غواموریدل چې د چین د بهرنیو چارو وزیر ویلي دوی هلمندي چې افغانستان راتلونکي کال تلپاتې سولې ته ورسیږي. په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي د سولې خبرې کیږي خو د سولې لپاره عملي نښې نښانې نه ښکاري. دغه کمیسیون رئیس احمد جاوید روف نن ازادي راډیو ته ویل دا عجیب حالت دی چې د خلکو ذهنونه مغشوش کړي دي. په دې اړه نور حال اجمل تورمان راکوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې د سولې د هڅو عملی نخې نښانې نه لیدل کیږي. د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس احمد جاوید رؤوف د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دې حالت د خلکو ذهنونه مخشوش کړي دي.
دو حالت داره. یک حالت هست که
دلتا دو حالت دی. یو حالت داده چې امریکا وای سوله غواړو او خلیلزاد هم ورته هڅه کوي. د افغانستان خلک هم په لومړی کې ورته چمتو ول، خو د سولې کومه نخه نه لیدل کیږي. کله چې سوله غواړو یو نخې باید ولیدل شي. طالبان خپل جګړه کوي، خپل انتحاري حمله کوي، په رسنیو کې دوی ځپل کیږي. ولسمشر وای 50 کلونو کې سوله راسي. دا یو واجب حالت دی او د خلکو ذهنونه مخشوش کړی دي.
کار داره تا سوله به وجود بیاید. اینا همه که یک حالت عجیب است، کل ذهن مردم مخشوش داخته.
ښاغلی جاوید په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې کابل چاپ یو شمیر ورځپاڼو نن د افغانستان د سولې په اړه ورته مطالب لیکلي دي. ملي ارمان خپلواکې ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي د کابل اوسنی سیاسي وضعیت هغه دیګ ته ورته دی چې معلومه ده یو څه پکې د پخېدو په حال کې دي، خو دا نه ده معلومه چې د افغانستان د خلکو کاسو ته به پکې څه راوځي. د افغانستان د سولې لپاره هڅې په دې وروستیو کې تر بل هر وخت زیاتې تیزی شوي او د دغه هیواد د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد درې ځلې د سیمې هیوادونو ته سفر کړی او له طالب چارواکو سره غږېدلی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي که څه هم د افغانستان د سولې لپاره د روانو هڅو هرکلی کوي، خو وایي په افغانستان کې جګړه ډیره پیچلې ده او سوله به هم ډیره پیچلې وي. د دغه کمیسیون غړی ګل پاچا مجیدی:
ما پاند افغانستان کې جګړه ډیره پیچلې ده او سوله راوستل به هم ډیر پیچلې وي، ولې په اوسني حالاتو کې کومه د سولې لپاره هڅې روانې دي؟ یو څه نوي تحرکات یا نوي مسایل دی کېږي چې هغه سړی دې ته خوشبینوي چې افغانستان کې به سوله راشي، اگر چې مخکې مونږ ته وایي چې ډېره پیچلې به وي دغه سوله.
ښاغلی مجیدی: د افغانستان د سولې مسلې ته د امریکا لیوالتیا، د دغې پروسې د ضمانت کوونکي په توګه د اروپایي ټولنې رول او دغه شان د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو لخوا د یوې اجماع رامنځته کیدل، په ځانګړي ډول د چین او پاکستان همکاري د افغان سولې په برخه کې نوي او مهم تحرکات یادوي. خو دا چې د افغانستان د سولې لپاره روانې هڅې به تر کومه عملي پایلې ولري، دا به د وخت پر رسیدو سره ثابته شي.
درنو دوستانو، زموږ غږ ازادي راډیو نه اوریو. مو اوریدل چې د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي د سولې خبرې کیږي، خو د سولې لپاره عملي نخې نښانې نښکاري. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د سولې د روانو هڅو په اړه نوریاس نوري د افغانستان د خلاصون لارې د شورا له مشر سید اکبر اغا سره مرکه کړې او په لومړي سر کې ترې پوښتنه کړې چې د طالبانو او امریکا ترمنځ مخامخ خبرې روانې دي، خو د افغانستان د حکومت له هڅو سره سره تر اوسه طالبان له دې حکومت سره مخامخ خبرو ته نه دي حاضر شوي. ستاسو په نظر له امریکا سره دغه خبرې دې مرحلې ته رسیدلې چې دواړه لوري مخامخ خبرې اترې پیل کړي؟
تدویر خبرې دي را امریکایانو یو د لیدلو خبره ده، یو توافق ته رسیدل دي. یو جز چې هغه لیدل دي هغه د جریان لري، او هغه جز چې هغه توافق دي چې هغه اصلي واقعي جز دي، هغه تر اوسه پورې نه طالبان دي نه هیلي سوي دي او نه امریکایانو دا ویلي دي چې موږ په افغانستان کې د وتلو خبرې په سر باندې د طالبانو سره توافق نه کوو. نو کېدلی شي چې په دې باندې دا کار هم وشي. او دوهمه خبره ده چې ما فکر باندې هغه شکل چې اوس د افغانستان حکومت دا وایي چې افغانستان په مشوري باندې به په افغانستان کې سوله راځي، دا د امکان په دې وتلې ده چې دوه مقابل طرفونه چې دي هغه نشي کولای چې د هغه په موضوع چې اصلي موضوع ده د هغه مشرتوب وکړي. یعنی نه طالب دا کولای شي چې د طالب په مشوري باندې دي په افغانستان کې سوله راسي، او نه حکومت دا کولای شي چې د یو طرف دي د جنگ او د په مشوري باندې دي په افغانستان کې سوله راسي. هغه زما فکر باندې داسې د عقل او د دلیل او د اصل تسلیلي خبره ده.
تاسو هم سرچینې لرئ، له طالبانو سره په تماس کې یاست، خپله شورا مو هم د افغانستان کې د سولې هڅه کوي. اوس چې دغه خبرې پیل شوې دي امریکا او د طالبانو ترمنځ او د اساسي خبرو د پیلېدو لپاره دوی زمینه برابروي، تر اوسه پورې تاسو دغه خبرې په کوم پړاو کې وینئ؟ آیا د دغه خبرو په نتیجه کې به بالاخره دواړه لوري سره کښېني؟
زه فکر کوم چې دا خلیلزاد خبره یو نوې خبره ده، خو زه ډېر لږ امید ورته لرم. د خلکو هیلې ده چې پیدا شوې دي چې خلیلزاد به مثلا په شپږو میاشتو کې د خپل رسالت پای ته ور ورسی او دا کار د افغانستان د سولې په باب باندې په اخلاص کې زما په فکر باندې رسی هم نه ده، ځکه چې د افغانستان موضوع د ډېر وخت خراب شوی ده او افغانستان ډېر وخت په جنگو کې را تېر کړی دی. نو زما فکر باندې کېدلی شي چې خلیلزاد به د شپږو میاشتو وروسته بیا خپل وخت واخلي.
د پاکستان دغه د صدراعظم وروستۍ خبره تاسو څه ډول ارزوئ؟ پاکستان فکر کوي چې په رښتیا هم غواړي د سولې خبرې یو نتیجه ورکړي، که بیا هم په یو ډول باندې غواړي چې په خپل ځان د امریکا فشارونه کم کړي؟
زه فکر کوم چې هلته درې طرف دي، یو طالبان دي او یو پاکستان دي او یو امریکایان دي. په دې کې طالبان هم خپل غرض لري چې خپل خبرې کړي و چې موږ د امریکایانو سره کښینو، هغه مطلب ته به ورسېږو چې د توافق خبره ده. او دوهمه خبره ده پاکستانیانو دي، پاکستانیان هم زما فکر باندې کوشش کوي کوي هغه اتهامات چې اوس په افغانستان کې په دوی باندې لګېږي، او دوی وایي چې دا صلح چې موږ مداخله وکړو او صلح په افغانستان کې راشي، موږ به د افغانستان سره بېرته دوستي شي، هغه اتهامات به د منځه ولاړ شي. درېم
د سولې د روانو هڅو په اړه نوریاس نوري د افغانستان د خلاصون شورا له مشر سید اکبر اغا سره مرکه کړې وه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اوریدونکو دوستانو، لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل، د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن په یو خبري غونډه کې د انتخاباتو په اړه ویلي وو چې د انتخاباتو پایلې ورته د منلو وړ نه دي، او په دې اړه به خپل خبرګون ډیر ژر ښکاره کړي. دغه کانفرنس یوسف زدران تعقیب کړی دی، نور حال به راته راکړي. زدران صاحب مهرباني، هم د اوس را سره په سټوډیو کې.
بلې اکرام صاحب، په ټولو وروستیو موضوعاتو باندې په دغه خبري غونډه کې بحث وشو. د سولې موضوع ته مخکې اشاره وشوه، دغه په اړه باندې کافی زیاتې خبرې وشوې. تر ټولو زیات د افغانستان په انتخاباتو په موضوع باندې، کاغه د افغانستان د ولسی جرګې تیر انتخاباتو، کا د جمهور ریاست راتلونکي انتخابات دي، دغه په اړه باندې حزب اسلامي خپل یو موقف او دریځ درلودو. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وویل چې دوی له طالبانو غواړي چې په راتلونکو انتخاباتو کې دوی له ټکټ سره یو ځای شي. هغه که څه هم په خپلو خبرو کې ونه ویل چې حزب اسلامي به یو کاندید وړاندې کړي، اموي ویل چې حزب اسلامي به د نورو پیاوړو ګوندونو سره په موافقه یو واحد ټکټ رامنځته کوي، او دغه به حزب اسلامي هم ملاتړ کوي، او طالبانو هم غوښتنه داده چې دوی د دغه ټکټ څخه ملاتړ وکړي ترڅو دوی یو غوښتنه ته ورسیږي چې را دا کوم موجوده حکومت چې دی دا دوی ته د منلو وړ نه دی. او بل دا چې یو بل غوښتنه چې هغه د امریکایانو سره دوی خبرې اترې وي، هغه له وخته پیل شوی دی. دا موضوع داسې وخت بیان کړه چې د پوینه باندې د افغانستان د راتلونکي لپاره مهمه ده چې بل باید پر بحث وشي. ترڅنګ د افغانستان د ولسی جرګې د تیرو انتخاباتو په اړه باندې دریز درلودو، وی ویل چې په دغو انتخاباتو کې خورا زیاتې درغلې شوې دي او ډیر فساد پکې شوی دی. دوی ویل چې حزب اسلامي ته د انتخابات څخه هم د منلو وړ نه دي چې نه د بایومټریک سیستم څخه صحیح استفاده شوې ده، او نه هم د انتخابات د ټاکلي وخت سره سم په خپل وخت اعلان شول. وی ویل په دې اړه به غبرګونونه الله په ډیرې دوی خدای چې د خبرو چې مونږ لوردونکو سره شریکو د خبرو یو برخه واورو.
حزب اسلامی نغوشتل د جمهوری ریاست انتخاباتو کې په مستقله توګه برخه واخلي او خپل کاندید وړاندې کړي. غوښتل مو د ټولو اغېزمنو ګوندونو یا د اکثرو په مشوره او د هغوی په موافقه ګډ کاندید او واحد ټکټ وړاندې کړو. د جمهوری ریاست لپاره نوماند او دغه لومړی او دوهم مارد. همداراز دا ګوندونه په خپلو منځونو کې د راتلونکي حکومت په ترکیب باندې هم توافق وکړي.
طالبانو بیا تر اوسه په راتلونکو انتخاباتو کې د ګډون په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو سره د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد بیا له دې وړاندې هیله ښودلې وه چې که د انتخاباتو مخکې د افغانستان د سولې موضوع حل شي او افغانستان سولې ته ورسیږي، نو ممکن دغه بهیر یو بل پړاو ته تللی وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات د افغانستان د انتخاباتو خپلواکي سون د هغه نیټې له مخې چې دوی اعلان کړی د راتلونکي کال د حمل د میاشتې په یو درشمه نیټه ترسره کیږي، او دغو انتخابات ته چمتووالی روان دی.
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو یوسف خان زدرانو چې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نن ورځې د خبری کانفرنس په اړه تاسو ته جزئیات درکول. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په وینا باندې د 15 ولایتونو د ولسی جرګې لومړنۍ پایلې اعلان شوې او ټاکل شوې چې نن د ورځې تر پایه یو شمېر نورو ولایتونو لومړنۍ پایلې هم اعلان شي. په همدې سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې په کابل کې د 130 مرکزونو د رایو بیا شمیرنه پای ته رسیدلې ده. دغه کمیسیون مرستیال وین زبی سعادت نن ازادي راډیو ته دا هم ویل چې د نن ورځې په پای کې به د یو شمیر نورو ولایتونو د ولسي جرګې د لومړنیو پایلو اعلان هم وشي. په اړه نور حال د فیروزی عزیزي په راپور کې.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د دغه هیواد د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په غوښتنه د کابل د 132 مرکزونو رایو بیا شمیرنه پای ته رسولې ده. د دغه کمیسیون مسؤلین وایي چې د کابل حوزې د لسګونو نورو مرکزونو د رایو شمیرنې بهیر اوس هم روان دی. د یاد کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سعادت د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د روانې اونۍ تر پایه به د کابل ترڅنګ د ټولو ولایتونو لومړنۍ پایلې اعلان شي.
هغه کوم د رای ورکولو مرکزونه چې د شکایت کمیسیون فیصله کړې وه چې هغه باید له سره وشمیرل شي، هغه نن پای ته رسیږي. 15 محلونه نور هم شکایت کمیسیون استولي وو، هغه باندې هم نن کار کوو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبري نن کوشش دی هم کوي چې د ځینو ولایتونو ابتدایي پایلې هم اعلان کړي. همدې باندې رهبري کار کوي تر څو د همدغې اونۍ تر پایه پورې د کابل او د پاتو ولایتونو ابتدایي پایلې اعلان کړو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې دمه د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د 15 ولایتونو لومړنۍ پایلې اعلان کړې دي. په دغه کمیسیون کې وسرچینه وایي چې د یک شنبې ورځې تر پایه به د هلمند، هرات، کندهار او کندوز ولایتونو د ولسی جرګې انتخاباتو لومړنۍ پایلې هم اعلان شي. خو له دې وړاندې یو شمېر کاندیدانو ویلي و چې لومړنۍ پایلې ورته د منلو نه دي، ځکه د رای ورکولو په پروسه کې شفافیت موجود نه و او حق حقدار ته نه دی رسیدلی. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم مخکې ویلي و چې د رای ورکولو پر مهال د روڼوالي د نشتون له امله په تېره بیا د کابل له حوزې ورته زیات شکایتونه ورسېدلي او باید له هرې ممکنې لارې پاکې رایې له ناپاکو رایو جلا شي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید وایي د کابل حوزې د رایو بیا شمیرنه په سمه توګه ترسره شوې نه ده. ښاغلی رشید ازادي راډیو ته وویل چې د څارونکو شمیر په دې پروسه کې کم و او کمیسیون د هغو کسانو په اړه چې په دې برخه کې فساد کړی معلومات نه لري.
په دې کې هغه د نظارت کچه ډېره محدوده وه او دغه فرصت په ټوله معنا باندې مساعد نه و چې موږ له ټول هغه پروسس خسرانه وکړو. اما په دغه سرانه کې چې موندلې په دې کې د فساد کې سونه موندل شوی دی چې په وروسته هغه افراد ګیر شوی دي. افراد ګیر کېدل وروسته معلوم نه و چې څه سره څه کیږي.
خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د کابل او نور ولایتونو د رایو بیا شمیرنې پروسه په شفاف ډول ترسره شوی او د نوماندانو استازي او څارونکو بنسټونو په لازم ډول لاري پروسې څارنه کړې ده. د کمیسیون سره د دې چې یو شمیر ستونزې او په ځینو کارکونکو کې د وړتیا او نشټون مني، خو وایي کار په تیزۍ سره روان دی او د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته به په همدې میاشت کې د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې هم اعلان شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د مونږه ازادي راډیو ناوړی د امریکا په مشرۍ ائتلاف وایي د سوری په یو سرحدي خارګوټي کې د داعش ډلې د قومندي یو مرکز لمنځه وړی دی. بلخوا د کوردانو په مشرۍ ائتلاف له داعش ډلې د حجین خارګوټي د پاتې سیمو د تصفیه لپاره سختې حمله کړې دي. د نړیوالو ایجنسونو په حواله صالح محمد صالح جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ ائتلاف وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش د قومندي دغه مرکز یې چې په یوه جمعات کې وو ویجاړ کړی دی. د ائتلاف ځواکونه وایي د قومندي دغه مرکز پرون شنبه په حجین سرحدي شارګوټه کې لمنځه وړل سوی دی. ائتلاف په یو اعلامیه کې ویلي په دې حمله کې د داعش تر 1400 زیات جنګیالي چې په درنو وسلو سنبال او د سوق او ادارې په دغه مرکز کې حاضر وو د دقیقې حملې په نتیجه کې لمنځه وړل سوي دي. د اعلامیې په حواله هغه افراطي وسلول چې په دې حمله کې وژل سوي له دغه جومات څخه د ائتلاف پر همکارانو د حملې د رهبرۍ لپاره کار اخیست. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو ډلې ویلي د کردانو په رهبرۍ د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو جنګیالیو تر څو اونیو جګړو وروسته د جمعې په ورځ د حجین زیاتې برخې له داعش څخه ونیولې. دغه شارګوټی د سوریې په ختیځ کې د عراق د سرحد په 10 کیلومتري کې پروت دی. حجین د داعش په ولکه کې وروستۍ سیمه ګڼل کېدله. د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو چې امریکا یې ملاتړ کوي د دې سیمې د بیرته نیولو لپاره په وروستیو میاشتو کې خپلې حملې شدیدې کړې دي. داعش ډلې روان کال پر ټولو هغو سیمو چې په سوریه کې نیولې وې کنټرول له لاسه ورکړ. د دې ډلې په وړاندې له یوې خوا د امریکا له ملاتړه د برخمنو د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو لخوا پوځي عملیات وسول، لبلې خوا د سوریې د پوځ لخوا چې روسیا یې ملاتړ کوي. بلخوا د اروپایي ټولنې د بهرني پالیسي مشرې د سوریې په شمال کې د ترکیې د پلان شویو پوځي عملیاتو په اړه اندېښنه وښوده. فدریکا موګرینی ویلي ترکیه باید له هر ډول یو اړخیز اقدام څخه چې د داعش تروریستي ډلې په وړاندې روانه مبارزه کمزوري کوي ډډه وکړي. هغې ویلي چې د داعش په وړاندې روانه مبارزه وروستي پړاو ته رسېدلې او ټول اړخونه باید هغه هدف ته د رسېدو لپاره چې د دې ډلې ناکامي ده ګډ کار وکړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د چهارشنبې په ورځ اعلان کړی و چې هیواد یې د کردانو د ملیشه ځواک یا د خلکو د خوندیتوب د قیتو په وړاندې پوځي عملیات په پام کې لري، خو هغه د دغو عملیاتو نیټه مشخصه نه کړه. ترکیه بیره لري چې دغه ځواکونه چې وای پی جی هم بلل کیږي او د سوریې او ترکیې په سرحد کې پر ځینو سیمو کنټرول لري، شاید د کردانو د کارګر له ممنوعه ګوند یا پی کی کی سره ارتباط ولري، خو د خلکو د خوندیتوب قیتا په سوریه کې د داعش په وړاندې په مبارزه کې پلی اغیز